مننه ستړي مشي او د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونه د اوریدونکو هر کله کوم. د دې سات په خبرونه کې مو وړاندې د افغانستان د بیا رغاونې لپاره د امریکا د لګښتونو د سارنې د ځانګړي ادارې د مشر له څرګندونو خبرو چې د افغانستان په امنیتي او دفاعي ادارو کې اصلاحاتو ته ډېره خوشبیني ښکاره کړې ده. ناټو بیا په افغانستان کې د ترهګرو هلو ځلو ته اندېښنه ښوولې ده. د دې موضوعاتو تفصیل تر خبرونو وروسته درکو. د افغانستان د سولې عالي شورا په کابل کې د سولې وی پراخې غونډې ته تیاری نیسي. په کابل کې د اطلاعاتو د شریکولو ملي کانفرنس نن پرانیستل کیږي او په نیویارک کې د نیول شویو درې ترهګرو په ډله کې یو پاکستان کې اوسېدل. بشپړ خبرونه د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په اړه د خبرو لپاره د ویستري غونډې د جوړېدو د پریکړې هرکلی کوي. تمه ده چې په ژمي کې په کابل کې د سولې غونډه جوړه شي. د دې شورا مرستیالي حبیبې سرابي ازادي راډیو ته وویل چې داسې غونډه به د سولې له هڅو سره مرسته وکړي. دا وایي پر سوله چې هر څومره بحث وشي موږ یوې نتیجې ته ورسره رسیږو. یعنې په جګړه کې د ښکېلو خواوو پر نظر او پلانونو زیاتې خبرې او د غوټو خلاصول موږ یوې پایلې ته رسولی شي. د افغانستان مالی وزیر اکلیل حکیمی د جمعې په ورځ د جمهور رئیس اشرف غنی په حواله وویل چې حکومت د سولې د خبرو په اړه د یوې سترې غونډې کوربه توب ته تیاری نیسي. مالی وزیر وویل چې د سلواغې په لومړیو کې به کابل د سولې د خبرو لپاره د داسې غونډې کوربه وي چې د افغانستان د حکومت نړیوال شریکان او په سیمه کې د روانې لوبې مختلف لوري ګډون پکې وکړي. په کابل کې بنن په اغیزمن ډول د اطلاعاتو د شریکولو دوهم ملي کانفرنس جوړ شي. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو اداره وایي په دې کانفرنس کې کلیوالي سیمو ته په اغیزمن ډول د معلوماتو د رسولو پر لارو چارو خبرې کیږي. د دې ادارې ویاندې منیره یوسف ازادي راډیو ته وویل دا وایي موږ غواړو چې د کلیو او بانډو په کچه د معلوماتو رسولو یو ارزونه وکړو. هغه تیروتنې چې ویندویانې د سیمو په کچه لري مخې ته پراته خنډونه او له رسنیو څخه د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې پر هیلو به هم خبرې وشي. دا غونډه د دریو ورځو لپاره ده چې پکې د حکومتي ادارو ویندویان او د ټولو ولایتونو مطبوعاتي مسؤلان برخه پکې اخلي. په خوست کې پولیسو تر شلو ډېر کسان نیولی دي. د خوست امنیه قمندان فیض الله غیرت ازادي راډیو ته وویل
ملي امنیتي ځواکونو د خوست په ولایت کې په تیره اونۍ کې 22 کسان په مختلفو جرایمو کې نیول دي چې په هغې کې قاتلین د مخدره موادو کچګړونکي د ځمکو غاصبین او همداشان هغه څوک چې د محاکمو نهایي فیصلې پ شوې وې او دوی فرار وو نیولی دي.
د خوست امنیه قمندان په دغه ولایت کې د 22 ماینونو د کشف او خونسا کولو خبر هم ورکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سلا ورکړه چې پر سعودي عربستان د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت د توغندیو پرمختللی دفاعي سیستم وپلورل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په خبره کړې اعلامیه کې د ایران او منځني ختیځ په شمول یو شمېر ګواښونو ته اشاره کړې ده. د امریکا په دفاع وزارت کې د دفاعي امنیت ادارې پرون په دې اړه کانګرس ته معلومات ورکړل. امریکا دغه پرمختللی سیستم روان کړ. په جنوبي کوریا کې هم د شمالي کوریا د توغندیو د شته ګواښونو لپاره ځای پر ځای کړ. په منځني ختیځ کې ایران د لرې واټن د توغندیو لوی سیستم لري. واشنگتن او ریاض ایران په سیمه کې په تیري کولو او ورانوونکي چلند تورنوي. امریکایي چارواکي په نیویارک کې د درې مشکوکو ترهګرو د نیولو خبر ورکوي. په نیویارک کې فدرالي څارنوال تېره شپه وویل د اسلامي دولت دغو مشکوکو کسانو غوښتل چې په ټایم سکوئر سیمه کې بمونه کیږدي. د نیویارک په میټرو کې چاودنې وکړي او پر یوه کنسرت ډزې وکړي. د څارنوالانو په اعلامیه کې راغلي دي چې ټاکل شوې وه دا بریدونه تېر کال د روژې په میاشت کې وشي. په تورونو کسانو کې یو 19 کلن کاناډایی دی چې د چاودېدونکو موادو او د چاودېدونکو وسایطو په چمتو کېدو کې یې لاس درلود. دوهم تورن یو 19 کلن امریکایی دی چې په پاکستان کې اوسېده چې نیویارک ته سفر کړی و تر څو په دې حملو کې مرسته وکړي. دریم هم یو 20 کلن فلیپینای دی چې په دې تورن شوی دی چې امریکا ته د دې بریدونو لپاره پیسې لیږلې. کاناډایي تورن په خپل جرم اعتراف کړی دی. د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال احساق جهانګیری تایید کړه چې ورور یې نیول شوی دی خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه کړې ده. د ایران بې خبري بې پاڼې تابناک چې د اسلامي انقلاب له ګارډ سره تړلې بلل کیږي خبر ورکړ چې د ولسمشر د اول مرستیال ورور مهدي جهانګیری په مالی درخلۍ کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. د ایران د ولسمشر مرستیال پرون د خپل ورور د نیولو خبر په انسټاګرام کې تایید کړ او ویې لیکل چې د پیښې د جزئیاتو په اړه دقیق معلومات نه لري. جهانګیری ویلي چې د دې پیښې اټکل کیدلی شو او هیله یې څرګنده کړه چې دا به د سیاسي زور او سیاسي هڅه نه وي. د عراق پخوانی ولسمشر جلال طالبانی چې د عراقي کردانو له مهمو سیاسي مشرانو هم ګڼل کېدو پرون په خپل پلرني کلي سلیمانیه کې خاورو ته وسپارل شو. په زرګونو عراقي کردانو د سلیمانیه په جماعت کې د جلال طالبانی د جنازې په لمانځه کې برخه واخیسته. جلال طالبانی درې اتیا کلن و او د تیرې سېشنبې په ورځ مړ شو. هغه په 2012 میلادي کال کې د زړه تر حملې وروسته جرمني ته د درملنې لپاره انتقال شو. جلال طالبانی د کردستان د خپلواکۍ د مبارزې مشر او د عراق لومړی غیر عرب جمهور رئیس و. هغه په 2015 میلادي کال کې د عراق ولسمشر وټاکل شو او په 2014 میلادي کال کې لری شو. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه لښ پښنې ویب ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څارنې د ځانګړې ادارې سر مفتش د افغانستان په امنیتي ادارو کې اصلاحاتو ته خوشبیني ښکاره کړه. وړاندې به په خپرونه کې بل لور ته واوري چې ناټو په افغانستان کې د ترهګرو هلو ځلو ته اندېښمنه ده. په یوه تفصیلي راپور کې دا مسله څېړو چې پاکستان د امریکا د نوې ستراتیژي قرباني نه دی.
که چیرې پاکستان د ترهګرو ځالې وتړي نو امریکا به دې کار ته غاړه کښېنږدي چې هندي په افغانستان کې نور راشکیل کړي.
نن په کابل کې د پښتورګو د ناروغي یو نوی مرکز پرانستل کیږي. په دې اړه د عامه روغتیا وزارت له یو مسؤل سره غږېدلی یو.
په دې مرکز کې حدود د 40 پای ماشین د هیمو ډیالایسس ځای په ځای شوي دي.
دا په زړه پورې مطلب هم لرو چې داسې آله جوړه شوې ده چې د لاس میکروب پاکوي. د ګوډیا چار تفریح پروګرام هم د خبرونې په وروستیو کې خبرو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څارنې د ځانګړې ادارې مشر جان سوپکو په یوه نوې مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د راتلونکي په اړه تر بل هر وخت زیات خوشبین دی. له اداري فساد سره په ارتباط جان سوپکو په تیرو کلونو کې تل انتقادونه کول او په شکایت کاوه چې په افغانستان کې اداري فساد ډیر پراخ دی، خو په دې ډګر کې د پرمختګ او خوشبینی خبره د جان سوپکو وی امریکایي ورسپان پانی تکړه ده. په دغه جزئیات ته فرشته جلال زوی پراپور کې
د سیګار مشر جان سوپکو د افغانستان د اردو او پولیسو د راتلونکي په اړه د خوشبینۍ څرګندولو ترڅنګ ویلي چې په امنیتي ادارو کې فساد هغه لوی ستونزه ده چې ممکنو پرمختګونو ته یې خنډ پیش کړی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو سر څارونکی جان سوپکو له دې امله چې په مقرر ډول یې له هغو پروژو چې د امریکایانو پیسې پکې ضایع شوي پرده پورته کړې او انتقادونه یې کړي د واشنگټن او په کابل کې د حکومت له سترو منتقدانو بلل کیږي. خو جان سوپکو کابل ته په لس ورځني سفر کې د امریکا له سټارز اند سټرایپس ورسپانې سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان د اردو او پولیسو د روزنې په اړه یې فکر مثبت دی او زیاته خوشبینی لري. جان سوپکو له اداري فساد سره د مبارزې لپاره د هغې ستراتیژۍ د کتنې او ارزونې لپاره کابل ته تللی چې د افغانستان حکومت تیر کال د بروکسل په کنفرانس کې اعلان کړه. د سیګار مشر ویلي چې ارزونه یې د افغانستان د ماموریت لپاره د نویو پالیسیو د څېړنې او هغو چارواکو د اقداماتو پر اساس ده چې پر دې ماموریت کار کوي. هغه په ځانګړي ډول د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د لوی قومندان جنرال جان نیکولسن یادونه کړې ده. جان سوپکو ویلي چې په تیرو 15 کلونو کې چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د سر څارونکي یا مفتش په توګه کار کوي اول وار د دومره خوشبینۍ احساس لري. هغه منلې ده چې د افغانستان د اردو او پولیسو خودکفایۍ ته اوږده لار پاته ده او ډېرې ستونزې ورته پرتې دي. جان سوبکو د امریکا سټارز اند سټرایپس ورسپانې ته ویلي چې یو لوی خنډ اداري فساد دی او که یې مخنیوی ونه شي ممکن پرمختګ ناکامولی شي. د جان سوبکو ادارې تېره میاشت د هغه سبق چې په افغانستان کې زده شو تر سرلیک لاندې یو رپورټ خپور کړ او ویې ویل چې واشنګټن پخوا په بشپړ ډول دې ته تیار نه و چې د افغانستان پوځ او پولیس داسې وروزي چې خپل هیواد په خپله وساتي. جان سوبکو ویلي چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ادارې د مخکني حکومت په پرتله د دوی رپورټ ته اغېزمن ځواب ورکړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر روان کال په اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړه. Stars and Stripes ورسپانه وایي چې د دې ستراتیژۍ تر اعلان مخکې جان سوبکو او د هغه د ادارې یو شمېر نورو چارواکو د امریکا له دفاع وزیر او د ټولو ځواکونو له لوی درستی سره د افغانستان د 14 کلنې جګړې پر بریاوو او ناکامیو خبرې کړې وې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څارنې د ځانګړې ادارې سر مفتش د افغانستان په پوځ او پولیسو کې د اداري فساد پر ضد د رامنځته شویو اصلاحاتو لپاره خوشبینی څرګنده کړه. بل لور ته د ناټو یو جګپړی مقام وای چې ناټو په 2014 کال کې له افغانستان د نړیوالو محربوي ځواکونو له وتلو راوروسته په دې هیواد کې د تروریزم پراختیا ته خورا زیاته اندېښنه لري. دا څرګندونې وروسته له هغه کې چې متحد ایالاتونو د ناټو له متحدانو څخه افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو غوښتنه وکړه. د ناټو سرچینو له دې مخکې ویلي دي چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د چمتو کولو بهیر روان دی. تفصیل د احمد تکل پور راپور کې.
د ناټو د پارلماني اسمبلی مشر پاولو علي د جمعې په ورځ د رومانیا په پلازمینه بخارست کې اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل هغه څه چې اوس په افغانستان کې پیښیږي له پامه نه شو غورځولی، ځکه وروسته له دې چې د ناټو محربوي ځواکونه له افغانستانه ووتل موږ ولیدل چې تروریستي فعالیتونه هلته زیات شول او د دې هیواد پر ډېره برخه وسلوالو طالبانو ولکه ټینګه کړه. د ناټو د پارلماني اسمبلی مشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په ناټو کې د امریکا سفیر کې بیلی هچسن د پنځمې پر ورځ وویل واشنگټن له خپلو متحدانو څخه غواړي چې د زرو په شاوخوا کې اضافي ځواکونه په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د جګړې ډګر ته واستوي. د راپور له مخې میرمن هچسن ویلي اضافي سرتیري به پر هغو 3000 امریکایي پوځیانو ورزیات شي چې د متحدو ایالاتو د نوې پالیسۍ له مخې افغانستان ته د هغو د استولو پریکړه شوې. د ناټو یو مقام پرون له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د امریکا د غوښتنې په اړه له مستقیمې تبصرې ډډه وکړه، خو ویل چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د چمتو کولو بهیر روان دی. د چارواکي چې نه غواړي نوم یاد شي زیاته کړه چې د اضافي سرتیرو وروستي ارقام به د روانې میاشتې په پای کې په یوه غونډه کې او همداراز په نومبر میاشت کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې اعلان شي. وروسته له دې چې ناټو په 2014 کال کې په افغانستان کې خپل محاربوي ماموریت پای ته ورساوه او د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپاره، د ناټو ځواکونه په افغانستان کې پاتې شول، خو ماموریت یې د افغان ملي دفاعي ځواکونو روزنې او هغو ته په سلا مشورو ورکولو پورې محدود شو. افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو په اړه وروستۍ پریکړه به د ناټو د غړو هیوادونو حکومتونه کوي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
ملګری ملتونه وایي تیر کال د نړۍ په کچه تر ټولو زیات ماشومان په افغانستان کې وشل شوی دي. د ملګرو ملتونو د تازه راپور له مخې په 2014 میلادي کال کې 3500 افغان ماشومان وشل شوی دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د جګړې پرخوا وشخ کړی دی چې د دې هیواد د ماشومانو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. رسوان مراد په دغه د لویدیځو اژانسونو په استناد راپور لري.
ملګری ملتونه وایي افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې دی چې په تیر میلادي کال پکې جګړو او تاوتریخوالي زیات ماشومان وشل دي. د دې سازمان په تازه راپور کې چې د ماشومانو او وسلوالو جګړو تر عنوان لاندې خپور شوی دی راغلی دي چې 3500 افغان ماشومان په 2014 کال کې د جګړو او تاوتریخوالي قرباني شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرس په دې راپور کې چې د پنځشنبه پر سپور شوی ویلي دي چې په 2014 کال کې په سوریه، کانګو، یمن او افغانستان کې چې د پاسه 8000 ماشومان وشل شوي دي چې 3512 افغان ماشومان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان په جګړه کې پر ښکېلو خواو غږ کړی دی چې د ماشومانو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د ملګرو ملتونو د ریپورت له مخې تیر کال د طالبانو، داعش، الشباب او بوکو حرام په شان سختدریزو ډلو لخوا د ماشومانو له حقونو څخه د سرغړونې موارد د شپږو او 8000 ترمنځ ثبت شوي دي. د ملګرو ملتونو ویان ویلي د دې سازمان سرمنشي نه یوازې په جګړو کې د ماشومانو د وژل کېدو بلکې پر کم عمره هلکانو او انجنو د جنسي تیریو او پر ښوونځیو او روغتونونو د بریدونو له امله هم سخت خواشي نه ده. په دې راپور کې یو شمېر هیوادونه او سخت دریځي ډلې د ماشومانو د استخدام پر هغوی د جنسي تیریو د هغوی د اختطاف او پر روغتونونو او ښوونځیو د بریدونو له امله په هغه تور لیست کې چې له دې راپور سره یو ځای خپور شوی دی شامل دي. په دې راپور کې بیا د هغو هیوادونو او ډلو نومونه هم یاد شوي دي چې د ماشومانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره زیاتې هلې سرې کړې دي. ملګرو ملتونو تیر کال د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف د زیاتو ماشومانو د وژلو له امله د تور لیست په سر کې راوسته و، خو د سعودي حکومت لخوا د زیاتو فشارونو له امله د دې هیواد نوم له تور لیست څخه وویست. د سګنی کال په تور لیست کې بیا دا ائتلاف د هغو هیوادونو او ډلو په لیست کې شامل دی چې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره زیاتې هڅې کړې دي.
د خوست امنیتي چارواکي وایي چې پولیسو د یوې اونۍ په موده کې د قتل، نشهیي موادو، د قاچاق، د دولتي ځمکو د غصب او نورو جنایي پیښو په تړاو 22 کسان نیولي دي. دوی زیاتوي پولیسو په دې اونۍ کې 28 کړي بیلابیل ماینونه هم چې وسلوالو د لویو لارو په اوږدو کې ځای پر ځای کړي ول کاشف او خشنډ کړي دي. نجیب الله الخیر له خوست سره نور تفصیل سره.
د جمعې ورځې ناوخته خوست امنیه قماندان مل پاسوال فیض الله غیرت آزادۍ راډیو ته وویل نیول شوي کسان د تحقیقاتو لپاره عدلي او قضایي ادارو ته ورپېژندل شوي دي. خوست امنیه قماندان زیاتوي د نیول شوو کسانو څخه یو تن د قتل، دوه کسان د غلا، یو تن له محبس څخه د تیښتې، دوه ښځې له کوره د فرار، اته کسان د نشه یي توکو د کاروبار او 15 کسان په مغلوبه وسلواله جګړه کې د ګډون او پاتې د دولتي ځمکو د غصب په تور د پولیسو لخوا نیول شوي دي.
ملي امنیتی ځواکونو د خوست په ولایت کې امنیت په تامینولو تر څنګ په تیره اونۍ کې 22 کسان په مختلفو جرایمو کې نیول دي چې په هغې کې قاتلین، د مخدره موادو قاچاقوړونکي، د ځمکو غاصبین او همداشان هغه څوک چې د محاکمو نهایي فیصلې په شوی وی او دی فرارو نیول دی.
د خوست امنیه قماندان ویل د همدې اونۍ په موده کې 28 کړي بیلابیل ماینونه چې وسلوالو د لویو لارو په اوږدو کې ځای پر ځای کړي ول پولیسو کشف او شنډ کړي دي. د زیاته کړه د جمعې په شپه د وسلوالو یوې درې کسیزې ډلې چې په خوا به یې د خوست ګردیز پر لویه لاره ماینونه ځای پر ځای کول خپل ماین ورپورې چاودلی او ماین ښخوونکي وژل شوي دي.
په تېر هفته کې 28 تلکې ماینونه چې د وطن دښمنانو زموږ د خلکو او زمونږ د بیگونه خلکو د وژنو په خاطر په مختلفو سیمو کې ځای په ځای کړي وو، کشف او خونڅه کړي دي.
یاد دي وي د خوست امنیتي چارواکي داسې مهال د یو شمېر لاسته راوړنو خبرې کوي چې لا هم د خوست په مرکز او ولسوالیو کې غیر مسؤول وسلوال ګرځي او کله ناکله له همدې کبله پېښې رامنځته کېږي چې یو شمېر یې له رسنیو پټې پاتې کېږي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
په کابل کې بنن د هغو ناروغانو لپاره چې بډوډی کار نه کوي د درملنې دوهم عصري مرکز پرانستل شي. دا مرکز د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په مالي لګښت جوړ شوی او خلکو ته به وړیا خدمت کوي. د عامې روغتیا وزارت د هوموډیالیس ملي پروژې مشر ډاکټر محمد قاسم صاحبي په دې اړه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دا مرکز به 24 ساعته فعال وي. ډاکټر صاحبي وویل چې اوس مهال لږ تر لږه زر تنه چې بډوډۍ له کاره لوېدلي د عامې روغتیا وزارت په روغتیایي مرکزونو کې تر درملنې لاندې دي. فرشتې جلالزوی له ډاکټر صاحبي سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې د نوي مرکز ځانګړتیاوې څه دي.
په دې مرکز کې حدود د 40 پای ماشین د هیمو ډیالایسس ځای په ځای سوي دي د ټولو لازمه تجهیزاتو سره. دا مرکز په افغانستان د افغانستان په سطحه دویم مرکز ګرده د ناروغانو لپاره د تداوی او د درملنې مرکز به وي. په دې مرکز کې موږ د افغانستان د حکومت له بودیجې نه مصارف سرته رسولي دي. 22 میلیونه افغانۍ په ارزښت باندې د هیمو ډیالایسس نوی ماشینونه د جهان د ډیر معتبرو کمپنۍ نه خریداري سوي دي.
ډاکټر صاحب، د هیموډیالایسس خو به لاتینا کلمه به وي یا به طبي استلاوي کدای او څه راته تشریح کړئ، دا څه رقم تداوی ده؟
هیموډیالایسس د سیاو معالجه ده چې هغه کسان خپل د بډوډو یا د خپل د پښتورګو یا د خپل د ګردو وظیفه له لاسه ورکوي په مختلفو عواملو. هیموډیالایسس هغه معاوضوي درملنه ده چې د ګردې په ځای د ناروغ وینه صفا کوي یا د وینې تصفیه سر ته رسوي.
دا به مثلا که یو څوک ډاکټر صاحب دغسې د ګردو په فلج باندې اخته سوی، یعنی ګردې د کار لوېدلې وي، نو دوی به بیا هره ورځ راځي خپله وینه به صفا کوي که به په کال کې به یو وار کوي؟ دا به څنګه یي؟ دا ستاسو په مرکز کې
باید په هفته کې 9 الی 12 ساعته د هیموډیالایسس د درملنې لاندې واقع شي یا قرار ونیسي. څه په هفته کې 3 ځلې کېږي یا 3 ځله چې د هیموډیالایسس دوی ته چارته رسېږي، په هر جلسه کې 3 ساعته او یا هم 4 ساعته او د دوی وینه د بدن نه بهر یو سرکټ د وینې د تاویدلو یا د وینې د دوران ایجادېږي او ناروغان وینه ماشین ته ځي، له ماشین نه هغه مصنوعي ګرده یا مصنوعي سیستم ته د ګردې په ځای کار کوي، سم ته دننه کیږي، بعد له تصفیې نه هغه مضره مواد له وینې نه اخیستل کیږي او هغه مفیده مواد چې وینې ته لازم دي هغه ورکول کیږي او بیرته وینه د ناروغ بدن ته دننه کیږي.
ډاکټر صاحب، دا به تاسو ویل چې د افغانستان د حکومت له بودیجې نه دا مرکز جوړ شوی، نو دا به د داوی به مفت وي او که به خلک پیسې ورکوي؟
دا مکمل په کامله توګه د هیموډیالایسس تداوی یا درملنه د دولتي مراکز کې رایگان ده. نو هغه مواد یا مصرفي مواد چې هلته پکاریږي او د دوا څخه پکاریږي دا کاملا رایگان د دولت لخوا نه، د عام روغتیا د وزارت لخوا ناروغانو ته اختیار کې ورکول کیږي.
ما په افغانستان کې تاسو د ګردې د ترانسپلانټ یا د مصنوعي ګردې د ځای کولو د انسان په بدن کې دغه امکانات تاسو لري؟
د ګردې معاوضوي تداوی کډنی ترانسپلانټیشن ده. څنګه الحمدلله د کډنی ترانسپلانټیشن مقرره یا قانون د عام روغتیا په وزارت کې جوړ کړای ده، تدوین کړای ده او دام لیګلای ده د عدلی وزارت ته. او مونږ غواړو اول مقرره پاس کو د شورای وزیران نه پاسې وزارت عدلی تدوین او بررسی نه تیر شي، بعد یې رنه مونږ کله چې قانون ترلاسه ک شاله مونږ راتلونکي کال کې بیا هم که ژوند باقی و تاسو سره به په تماس شو او د دې زیری به تاسو ته درکو چې مونږ اوس کوی شو، یعنی د بډوډو د پیوند عملیاتونه هم سرته ورسو.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب صاحبی، تر بل زیری پورې به چې بیا په خبرې ور باندې کوو تاسو ته برای غواړم.
ډیره
زیاته مننه.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ احمد تکل کتنه ورته کوي.
د لندن چاپ ډیلی ټلګراف راسپانې په خپل پرونی غنه کې خبر ورکړی چې امریکا له برتانیا څخه افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو پر غوښتنه ټینګار کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په 13 اگست میاشت کې اعلان وکړ چې افغانستان ته به نور ځواکونه واستوي، خو د په عین حال کې غوښتنه وکړه چې له اضافي سرتیرو سره به د امریکا د متحدانو پوځیان هم ملګري وي. ډیلی ټلګراف په ناټو کې د امریکا د سفیر کې بیلی هچسن وینا ته چې د پنجشنبه په ورځ وویل د هغو 3000 امریکایي سرتیرو ترڅنګ چې پر لاره دي باید نور ځواکونه هم افغانستان ته واستول شي اشاره کوي او لیکي چې امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې دا موضوع په لندن کې هم مطرح کړی ده. ورسپانه د یوې سرچینې په حواله لیکي چې وایي د امریکا د دفاع د وزیر پیغام دا دی چې امریکا له برتانیا څخه د افغانستان په جګړه کې نور ګډون غواړي. د ټلګراف لیکي برتانیا په افغانستان کې د تروریستانو په لمنځه وړلو کې هومره ګټه کوي لکه امریکا یې چې کوي. ورسپانې د اضافي سرتیرو هغه شمیر چې امریکا یې غواړي نه دی یاد کړی، خو د سرچینو په حواله لیکي چې وایي برتانیا د 50 سرتیرو ژمنه کړې، خو امریکایي چارواکي وایي چې دا شمیر کافي نه دی او برتانیا نوره ونډه هم اخیستلی شي. د ټلګراف د برتانیا د دفاع وزارت د یو ویان له قولې لیکي چې وایي په افغانستان کې د برتانیا د ونډې په اړه دوامداره څېړنه کیږي او د برتانیا پوځ به د برتانیا د مسؤلیت لپاره د عملیاتي اړتیاو په برخه کې غوښتنو ته بیا هم مثبت ځواب ووایي. وال ستریټ جرنال ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې لیکلي دي چې ناټو د امریکا له نوې ستراتیژۍ سره د همغږۍ لپاره غواړي د تروریزم پر ضد د عملیاتو د تمویل په برخه کې خپله ونډه زیاته کړي. ورځپاڼه لیکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار کوي چې ناټو باید د تروریزم پر ضد پر عملیاتو ډېر تمرکز وکړي او ناټو د دې کار لپاره اوس د افغان ځواکونو د روزنې په ماموریت کې ډېره ونډه اخلي او په دې لړ کې له خپلو غړو وغوښتل چې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې خپل ونډه لا پراخه کړي. وال ستریټ جرنال وړاندې لیکي ناټو هڅه کوي د هغو اضافي سرتیرو شمیر معلوم کړي چې د خپل روزنیز ماموریت د پراختیا په لړ کې افغانستان ته استوي. ورځپاڼه افغانستان ته د ناټو د متحدانو لخوا د نورو سرتیرو د استولو په اړه په ناټو کې د امریکا د سفیر کې بیلې هچسن وینا ته اشاره کوي او لیکي د امریکا او ناټو ډیپلوماتان استدلال کوي چې د افغانستان ماموریت د تروریزم پر ضد د عملیاتو یوه برخه ده.
د کرملین چارواکو پرون یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې د امریکا پر یو شمېر رسنیو به چې په روسیه کې فعالیت کوي محدودیتونه ولګوي. دا اقدام په امریکا کې پر روسي رسنیو د فشارونو په ځواب کې پلان شوی دی. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف پرون وویل چې په امریکا کې پر روسي رسنیو د فشارونو د زیاتېدو په صورت کې به د روسي حکومت په متقابل اقدام لاس پورې کړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګه راپور په دې اړه له فرشتي جلال زی څخه اورو.
د روسي چارواکو د شکایتونو او انتقادونو په دوام پرون د کرملین ویان دیمتری پیسکوف وویل چې د دولتونو ترمنځ د متقابل اقدام د اصل پر بنا دا امکان نشي ردولی چې په روسیه کې د فعالو امریکایي رسنیو پر وړاندې به غبرګون څرګند شي. په امریکا کې د قانون د حاکمیت ادارو د دوو روسي رسنیو د فعالیت په اړه څېړنې پیل کړي دي. د امریکا د استخباراتو د ادارې په یو رپورټ کې ویل شوي چې د روسیې د ټلویزیوني چینل آرټی له خپرونو د امریکا د جمهوري ریاست پر وروستیو ټاکنو د نفوذ د ابتدایي لارې په توګه کار اخیستل شوی دی. د آرټی تلویزیون مالی ملاتړ د روسیې حکومت کوي. د دې رپورټ له خپرېدو سره په واشنگټن کې د دې لپاره چې آرټی تلویزیون او د روسیې سپوتنیک وی پاڼه باید د هغه قانون پر اساس ثبت شي، نه ویا کاله مخکې د نازی چارواکو د پروپاګند د مخنیوي لپاره جوړ شوی وو، ژغونه اوچت شوی دی. د سړې جګړې پر مهال د روسیې ورځپاڼه پراودا او تاس خبري اژانس هم د امریکا له لوري د بهرنیو ایجنټانو په توګه ثبت شوی وو. د آرټی تلویزیون مدیرې مارګریتا سیمونیان تیر میاشت ویلي وو چې امریکایي چارواکو غوښتنه کړې چې دا چینل د قانون له مخې د بهرنیو ایجنټانو په لیست کې ثبت شي. خو د امریکا د عدلي وزارت چې د قانون د عملي کېدو څارنه کوي د دې خبر له تایید یا ردولو ډډه کړې ده. امریکایي څېړونکو د روسیې سپوتنیک ویبپاڼې او آرټی تلویزیون د ادارې ایډټ او د مسایلو په اړه د ژورنالیستیکي پریکړو د څرنګوالي په اړه د دواړو اژانسونو له یو شمېر پخوانیو کارکوونکو او قراردادیانو سره خبرې کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروا تیره اونۍ وویل چې د روسیې قوانین د هغه هیواد څارونکو ته اجازه ورکوي چې پر دولتي او شخصي مطبوعاتي خپرونو او رسنیو محدودیتونه ولګوي. د روسیې د جمهور رئیس ویاند دیمتری پیسکوف هم پرون په مسکو کې ورته څرګندونه کړې دي. د ازادي اروپا او ازادي راډیو رئیس توماس کین د جمعې په ورځ د امریکا هلسنکی حکومتي کمیسون ته چې په بهرنیو هیوادونو کې د بشري حقوقو څارنه کوي وویل چې سره له دې چې روسي مطبوعات په امریکا کې آزاد فعالیت لري، په روسیه کې پر راډیوي او ټلویزیوني خبرونو ډېر محدودیتونه لګیدلې دي. توماس کینت وویل له دې محدودیتونو سره هم میلیونونه روسان د آزادې اروپا او آزادې راډیو خبرونې اروي او ګوري او داسې معلومیږي چې شایي روسي چارواکي د دې ادارې د فعالیت اغیز ته متوجه شوي دي او له دې امله د محدودیتونو د زیاتولو په لټه کې دي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
مخکی تردی چه لند خبرو نورندی کرو یو پزرد پوری مطلب لرو. پو بریتانیا که دست یو آله جوره شویده چه دا خلکو للاسونو میکروب پاکوی. جزیات لیسمت ساروانه.
په بریتانیا کې څیړونکو د روغتونونو لپاره یو پټ جوړ کړی چې که لاس پرې کېښودل شي نو له لاسه میکروبونه پاکوي. له پټ څخه منظور همغسې پټ دی چې په کمپیوټر کې د ماوس لپاره کاروو. دا پټ د روغتونونو د دروازو تر څنګ او د روغتون د خونو پر دیوالونو نصب کېږي څو د عفونی ضد کېدو لپاره لاسونه پرې ومشل شي. دا پټ چې سرفیس سکینز نومیږي د لیډز پوهنتون څېړونکو له یو ډول ټوکر څخه جوړ کړی دی. اوس د بریتانیا د روغتونونو په دهلیزونو کې له ښودل شوي عفونی ضد مایع څخه کار اخیستل کیږي. د دې لپاره چې د روغتون دروازې ډېر کسان لمسوي یا لاس پرې وهي، د هغو تر څنګ د دغه پټ نصب کېدل مرسته کوي چې د ناروغیو د سرایت مخه ونیول شي. دا پټ روغتونونو ته د باکتریاو په سلو کې نیوي مخنیوی کوي. کله چې دروازه پوری کوي یا یې ټیل وهي، سرفیس سکینز پټ یو اندازه الکولي جیل یا مایع دروازې ته ورخوشي کوي او مخکې تر دې چې بل څوک دروازې ته لاس ورنږدې کړي، له دروازې باکتریاوې پاکوي. د دغه پټ پوښونه په اونۍ کې یو ځل باید بدل شي، خو ویل کېږي چې بیې خورا ټیټه ده.
و هم اورېدل چې په بریتانیا کې داسې حالت جوړه شوې ده چې د خلکو له لاسونو میکروب پاکوي. په زړه پورې مطلب په روانه خبرونه کې دا لرو چې د غوړې اچارونې سفری پروګرام لرو. وروسته به دغه پروګرام په تفصیل درته خبر کړو. خو اوس 8:30 دی لنډ خبرونه. د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې په اړه د خبرو لپاره د یوې سترې غونډې د جوړېدو د پریکړې هرکلی کوي. تمه ده چې په ژمي کې په کابل کې د سولې غونډه جوړه شي. بل لور ته په کابل کې نن په اغېزمن ډول د اطلاعاتو د شریکولو دوهم ملي کانفرانس پرانستل کیږي. په دغه درې ورځنۍ غونډه کې د حکومتي ادارو ویندویان او د ټولو ولایتونو مطبوعاتي مسؤلان برخه اخلي. په خوست کې پولیسو 22 کسان نیولې دي. دا کسان د خوست د امنیت قمندان په وینا په بیلابیلو جرمونو نیول شوي دي او تورن دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سلا ورکړه چې پر سعودي عربستان د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت توغندیو پرمختللی دفاعي سیستم وپلورل شي. امریکایي چارواکي په نیویارک کې د درې مشکوکو ترهګرو د نیولو خبر ورکوي. په نیویارک کې فدرالي څارنوال تیر شپه وویل د اسلامي دولت دغو مشکوکو کسانو غوښتل چې په ټایم سکوير سیمه کې بمونه کیږدي، د نیویارک په میټرو کې چاودنې وکړي او پر یوه کنسرت ډسې وکړي. د ایران د ولسمشر لومړي مرستیال اسحاق جهانګیری تایید کړ چې ورور یې نیول شوی دی، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. د عراق په خونه ولسمشر جلال طالبانی چې د عراقي کوردانو له مهمو سیاسي مشرانو ګڼل کېده، پرون په خپل پلرنی کلی سلیمانیه کې خاوروته وسپارل شو. په زرګونو عراقي کوردانو د سلیمانیه په جمعات کې د جلال طالبانی د جنازې په لمانځه کې برخه واخیسته. طالبانی 30 کلن وو او د تیرې سه‌شنبې په ورځ وفات شو. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري. لومړی په ورشو کابل ته د کابل هوایي ډګر زموږ خبريال حدیث پردیس په ټلیفون را سره دی. د قندهار ته په سفر روان دی او ټاکل شوی دی چې یو شمیر الوتکې افغان هوایي ځواکونو ته نن په قندهار کې وسپارل شي. حدیث پردیس، په دې اړه نور معلومات څه دي چې دا څو الوتکې دي او څه ډول الوتکې دي؟ بله بله، حدیث پردیس تاسو زما شغناوري.
بله شیبرته. بله بله اوس یې اورم. شیبرته په سلام تاسو ته وړاندې کوم. تاسو پښتنه ما وانه خسته او
پښتنه می داوله پردیس.
بله
پښتنه می داوله سي. نن په کندهار کې څومره الوتکې افغان هوایي ځواکونو ته سپارل کیږي او څړول مراسم د چتا سورځي؟
بله سلامونه تاسو ته درته محترم اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو په مقدمه کې ویل، شکل شوی دا چې نن په کندهار هوایی ځواکونو ته دوه د بلک هاک هلیکوپټرې دا وسپارل شي. په دې مناسبت باندې رسمي مراسم یا رسمي پروګرام هم هلته په پام کې نیول شوی او ټاکل شوی چې په دغه مراسمو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ګډون وکړي. یو شمېر افغان خبریالان هم دغه مراسمو ته ټاکل شوی چې هلته یوړل شي. موږ همدا اوس چې تاسو سره خبرې کوم هوایي ډګر کې یو، نو تر څو شیبو به د قندهار پر لوري هلته ورشو او دغه مراسمو کې د افغان ولسمشر سربېره د افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان او همدارنګه نور لوړ پوړي چارواکي هلته هم ویناوې لري. او نن دلته چې کوم معلومات موږ ترلاسه کړل، دغه دوه هلیکوپټر چې افغان ځواکونو ته سپارل کېږي، نو سبا یعنی د یکشنبې په ورځ رسمن روزن د افغان هوایی ځواکونو ته یا افغان هوایی پیلوټانو ته د دغه الوتکې د چلولو ته روزنه هم پیل شي، او دا به د قاطع ملاتړ ماموریت د دوی په چوکاټ کې دوی ته روزنه ورکول کېږي. نو دغه مراسم هلته په کندهار کې په پام کې نیول شوي، او موږ به هم تر څو شیبو دغه مراسمو ته یعنی د کابل څخه ورشو.
بله حدیث پردیس مننه. و موردل چې ټاکل شوی ده چې نن دوه بلک هاک هلیکوپټر افغان ځواکونو ته په کندهار کې وسپارل شي، او د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس په دې اړه له تاسو سره معلومات شریک کړل چې اوس د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې انتظار دی چې کندهار ته ولاړ شي، او په دغه مراسمو کې چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی هم ورځي په هغه کې برخه واخلي، او د ورځې په ترڅ کې به مو له دغو مراسمو بیا هم خبر کړو چې هلته نورې څه خبرې دي، او ازادي راډیو کې به تاسو ازادي راډیو له لارې به تاسو له دغه غونډې په تفصیل بیا خبر کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ سپدولس شپږنبی په ټول افغانستان کې اوري، او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې په دې اړه یو تفصیلي مطلب لرو چې آیا پاکستان په سیمه کې د تروریزم قرباني دی که د دې پدیدې ملاتړی هیواد دی؟ په دې اړه تفصیل درکو. د ګوډی اچارونیز تفریح پروګرام هم لرو، خو اوس به یوه بهرنۍ موضوع راواخلو. د مسکو شهري محکمې پر الکسی نوالني د شل ورځني زندان د حکم د بدلولو لپاره د هغه د استیناف غوښتنه رد کړه. پولیسو په مسکو کې د هغه د انتخاباتي کمپاین دفتر هم تلاشي کړی دی. الکسی نوالني چې د کرملین له سختو منتقدانو څخه دی، پر خپلو پلویانو غږ کړی و چې نن په ټوله روسیه کې اعتراضي مظاهرې وکړي. هغه په غیر ممنوع لاریونونو کې ګډون ته د خلکو د هڅولو له امله له قانونه د سرغړونې په جرم په زندان محکوم شوی دی. د مسکو شهري محکمې پرون د ابتدایي محکمې د پریکړې پر اساس پر الکسی نوالني د زندان حکم تایید کړ. د نوالني پلویانو پر ټویټر خبر ورکړ چې د مسکو د شهري محکمې د پریکړې تر اعلان څو دقیقې وروسته د مسکو پولیسو چې د تلاشۍ اجازه لیک ورسره وو د نوالني د انتخاباتي مبارزې دفتر تلاشي کړ. د محکمې د پریکړې پر اساس به الکسی نوالني نن چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د زیږیدو 15مه کلیزه ده په زندان کې وي. الکسی نوالني ویلي چې کرملین هڅه کوي چې د امکان تر حده زیاته موده یې په توقیف کې وساتي. اوس به هم ورشو تحلیلي مطلب ته. پاکستان په سیمه کې د تروریزم قرباني دی که د دې پدیدې ملاتړی هیواد. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د پوځي ستراتیژۍ تر اعلان وروسته پر اسلام آباد فشارونه زیات شوي دي چې په خپله خاوره کې د افراطي وسلوالو پر ضد اقدام وکړي. ولسمشر ډانلډ ټرمپ یوه نیمه میاشت مخکې تقریبا د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړه، او پاکستان یې تورن کړ چې ترهګرو ته په خپله خاوره کې پناه ورکوي. په عین حال کې د پاکستان له سر سخت رقیب هندوستان څخه په دې ستراتیژي کې غوښتنه شوې ده چې د افغانستان د لانجې په حل کې خپل رول زیات کړي. سالم محمد سالی په دې اړه یو مفصل راپور لري.
افغان حکومت په تیرو شپږو کلونو کې پاکستان د افراطي ډلو له دې جملې د افغان طالبانو او نورو سختریزو وسلوالو په ملاتړ تورنوه، خو دا ور امریکا هماغه خبره وکړه چې د کابل له لوري تکرارېدله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپلې نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل واشنگټن اسلام آباد ته په میلیاردونو ډالره ورکړل، خو پاکستان بیا هم د هغو تروریستانو پټنځای و چې موږ ورسره په جګړه کې ښکېل وو.
But Pakistan has also sheltered the same organizations.
Pakistan هغه سازمانونو ته پناه ورکړي چې هر ورځ زموږ خلک وژني. موږ پاکستان ته په میلیارډونو میلیارډونو ډالر ورکړي، خو د هیواد هغه ترهګرو ته ځای ورکړي چې موږ په وړاندې مبارزه کوو. دا باید بدل شي او سمدستي به تغییر وکړي.
That we are fighting.
امریکا چې د افغانستان په جګړه کې له 2000 میلادي کال راهیسې تر 2400 ډیر سرتیري وژل شوي، ژمنه کړې چې په نږدې راتلونکي کې به د نوې ستراتیژۍ له مخې افغانستان ته په زرګونو تازه دمه پوځیان ولیږي. د امریکا ولسمشر دغه ستراتیژي د خپلې واکمنۍ په اومه میاشت د اګست میاشتې په وروستیو کې اعلان کړې چې کابل او د افغانستان متحدانو یې هرکلی وکړ. د ستراتیژي د اعلان پر مهال د امریکا ولسمشر د افغانستان د لانجې په حال کې د هندوستان د رول د پیاوړي کېدو غوښتنه وکړه. دا اول وار دی چې واشنگتن د کابل په مسأله کې د نوې ډیلی د شکیلتیا غوښتنه کوي. د امریکا په نوې ستراتیژي کې د هند او امریکا پر شراکت ټینګار شوی چې له مخې به یې په افغانستان کې نوې ډیلی له واشنگتن سره د همکاري لپاره جدي کار کوي. د هند لپاره د افغانستان سفیر ویلي هندوستان د افغان ملي اردو د افسرانو او سرتیرو له روزنې څلور کاله وروسته اوس غواړي افغان پولیس هم وروزي. شهید محمد عبدالی تیره میاشت هندي ورځپاڼې د هندو ته ویلي وه د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام به د دې روزنیز دورې د پلان ملاتړ کوي. ورځپاڼې لیکلي چې دا مهال 200 افغان سرتیري د هندوستان په یوه پوځي اکاډمۍ کې روزل کیږي. نوی ډیلی وایي په پام کې لري چې تر دې زیات افغان پوځیان د روزنې لپاره وروغواړي. هندوستان له 2002 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې پر ملکي او نورو پرمختیایي پروژو شاوخوا 3 میلیارد ډالر لګولي دي. د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان یوه میاشت وروسته د سپتمبر پر 15مه د امریکا دفاع وزیر هندوستان ته په خپل اول رسمي سفر لاړ. جیم ماتیس په نوي ډیلي کې په یوه کانفرنس کې وویل په کار ده چې په ګډه د یاغیانو د پټن ځایونو غم وخورو او هند باید د افغانستان په ثبات کې مرسته وکړي او پراخه ونډه واخلي. اوس اندېښنه دا ولړېږي چې د افغانستان په مسله کې د سیمه ییزو قدرتونو بیا په ځانګړي ډول د دوو اټومي ځواک لرونکو هیوادونو پاکستان او هندوستان اختلافات نور هم زیات نسی. په دې اړه مې په هالند کې د میشت لیکوال او د سیاسي مسایلو د تحلیلګر زکریا پوپل نظر واخیست.
امریکا دا یو رقم اختر په توګه باندې و پاکستان ته وویل که چیرې پاکستان د ترهګرو ځالې وتړي نو امریکا به دې کار ته غاړه کښېنږدي چې هند دې په افغانستان کې نور راشکیل کړي. اصلا دا د افغانستان په ګټه نه ده چې افغانستان د قدرتونو او د لویو قوتونو د سیمې د قوتونو د جګړې په ډګر باندې بدل شي، ځکه چې پکښې کې مري افغانان. په دې خاطر باندې دا زموږ په ګټه اصلا نه ده، خو دا په دې معنی نه ده چې که چیرې پاکستان خپل کړونو ته دوام ورکړي نو موږ به د هند سره د دوستی او همکاري څخه خلاص شو. د هند سره دوستی د افغانستان لپاره ډیره مهمه او ارزښتناکه ده.
افغان حکومت وایي نوې ستراتیژي پر پاکستان فشارونه زیات کړي او د کابل په وړاندې د اسلام آباد دریز نرم کړ. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد د خبره تیره اونۍ کابل ته د پاکستان د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه تر سفر وروسته وکړه.
نړیوالو هغه مبارزه ترورزم په وړاندې د دې ملاتړ پرته د بل لار نه لري، د اوس را درکړې ده او په دغه لیدنه کې داسې هیله مندي راکول شوه موږ ته داسته د پاکستان لخوا راکول شوله چې دوی به د ترهګرو په وړاندې په جګړه کې عملي ګامونه اخلي او همدارنګه به د دواړو هیوادونو ترمنځ هغه اړیکې چې سمې نه دي د هغه په ښه کېدو کې به پوره پوره کار کوي او صادقانه کار به کوي.
د پاکستان چارواکو د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي انتقاد کړی دی. په دې لړ کې چین هم د پاکستان ترڅنګ درېدلی دی. پاکستان په وار وار ټینګار کړی چې د ترورزم پر وړاندې د مبارزې په لومړۍ کرښه کې پروت دی او په دې لړ کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي. د دغه هیواد صدر اعظم شاهد خاقان عباسی تیره میاشت د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې پر دې ستراتیژۍ د انتقاد ترڅنګ وویل د وسلوالو طالبانو خوندي مرکزونه په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې دي. وسلوالو طالبانو هم په یوه اعلامیه کې ویلي تر هغو چې امریکایي چارواکي جنگي تګلاره تعقیبوي د هغوی په وړاندې د دې ډلې په خبره خپل جهاد ته ادامه ورکوي. کابل ته د پاکستان د لوی درستیز تر سفر وروسته د سې شمې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف امریکا ته لاړ. تر هغه مخکې چین، ترکیه او ایران ته هم سفر کړی و. افغان حکومت وایي د کابل او نوې ډیلی ترمنځ د روابطو په برخه کې اسلام آباد ځینې غلط فهمي لري چې لري کېدو ته اړتیا لري. کابل وایي د دغو اړیکو په برخه کې په وار وار اسلام آباد مبالغه کړې ده. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي افغان حکومت پاکستان ته ډاډ ورکړی چې د ناسمو برداشتونو په برخه کې وضاحت ورکولو ته چمتو دی.
دوی تروسه پورې دا شی تکراریږي. افغانستان کې هندوستان ولس یا اتلس کونسلګرۍ لري، په ولس اتلس کونسلګرۍ کې څه کوي خو اتمن ده د څارګرو ادارو دفاتر دي، در حال کې چې د هندوستان د ازادۍ نه راپدې خوا یوازې څلور کونسلګرۍ په افغانستان کې دي. تا داسې معلومات دي چې په یو ورځ کې کېدای شي تصدیق شي. ډېر داسې نور موضوعات دي چې په افواهاتو باندې او په برداشتونو باندې ولاړ دي. که چېرته دا عذر اوسي د پاکستان د دې لپاره چې په مقابل کې د دوی د افغانستان د حکومت او د خلکو د وسلوالو مخالفینو نه هغه خپل لاتر او حمایت او چی کی نو دغه بهانه مونږ آماده یو چې دا بهانه ورنه واخلو.
د 2011 میلادي کال په می میاشت کې د اسلام آباد ایبټ آباد ته نږدې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن وژل کېدل، د پاکستان په خاوره کې د حقانی شبکې او د کوټې د شورا فعالیت، په بلوچستان کې د 2014 میلادي کال په می میاشت کې د امریکا د وی بی پیلوټ الوتکې د حملې له کبله د طالبانو د مشر مولا اختر منصور وژل کېدل، له افراطي وسلوالو د پاکستان څرګند ملاتړ شول سوی دی. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد د سې شنبې په ورځ د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته د یو سناتور د پوښتنې په ځواب کې وویل د پاکستان استخباراتي اداره آی ایس آی له تروریستي ډلو سره اړیکې لري، خو په همدې غونډه کې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وویل مخکې تر دې چې واشنگټن د پاکستان خلاف په افغانستان کې د یاغیانو د ملاتړ په خاطر نور اقدامات وکړي، دغه هیواد ته یو بل چانس هم ورکول کیږي.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواګوریدونکو سلام، خدای مو خوښ لره. له دوه سره حکومت سره د شپې غلاوی او ورځې ته راغلي او غله نور ځان نه به خوبه کوي. د خبرونې په پایل کې څو ګډ وډ خبرونه دراورو.
اوس هم پام وکړئ ګډ وډو خبرونو ته.
نتا خان
ګلزرینه پمبدانا
جوار ګل جوار
د شورا سر د فساد په کټو کې بند پاتې دی.
نیم حکومت وای چې حکومت په خپلو کارونو کې ناکام پاتې دی.
د ټاکنو کمیسیون د خریداري او د فساد بوی هم ټول پایتخت ونیو.
او خصوصي پانتونونه هیله لري چې د محصلینو پوستکي هم ترې وباسي. د خبرونو توصیل.
در په در آژانس خبر را کوي چې د غټې شورا سر د فساد په کټو کې بند پاتې دی. خبر زیاتوي چې حکومت مجبور دی یا به د شورا سر پرې کوي او یا به هم د فساد کلکه فولادي کټو ماتوي. خو د غټې شورا ځینې هغه غړي چې د فساد دود وهلي وایي چې د فساد د کټو ماتول هیڅ امکان نه لري، ځکه په بهر کې د ډېرې کلکې او مډرنې ټکنالوژۍ له مخې جوړه شوې ده، نو د شورا سر پرې کول ترې اسانه دي. که بیا هم د شورا سر د پرې کولو پر وخت مقاومت کوو نو بهرنۍ چاره دې ورته راوغواړي.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې نیم حکومت د حکومت د کارونو ناراضه دی او وایي چې حکومت نه دی توانیدلی چې خپلې کړې وعدی پوره او خلک قانع کړي. خبر زیاتوي چې نیم حکومت په حکومت کې د حکومت مخالف دی، سره له دې چې هر څه نیم په نیمه د ځان حق ګڼي او نوش جان کوي. د نیمو حکومتونو د چارو ماهرین باور لري چې نیم حکومتونه همیشه هم داسې وي چې نیمه برخه هم اخلي خو له حکومت هم شکایت کوي چې ګوند دوی خو هغه د چا خبره سپین چرګان دي.
د ټاکنو د خپلواک ځوان کمیسیون د خریداري او د مالی فساد بویونو هم ټول پایتخت په سر واخیست او ان چې ولایتونو ته هم رسیدلی دی. د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې د مالی فسادونو بوی هغه وخت د باندې راوزی او خلک حس کوي چې نور نو د نن له کنټروله وتلی وي. خبر زیاتوي چې په دې ورځو کې د شورا د انتخاباتو د کمیسیون او نورو ډیرو درندو ارګانونو مالی فساد بویونو هیواد په سر اخیستی او ټوله هوایې بوینه کړې ده. خلک وایي چې بهرني دوستان د ژر د فساد د بوی ضد اترونه وپاشي کنه خلک به په بدو ناروغیو اخته شي.
او د پای خبر داده چې خصوصي پوهنتونونه هیله من دي چې له خپلو محصلینو څخه له دې وروسته د هغو پوستکې هم ترې وباسي. خبر زیاتوي چې پوهنتونونه دغه کار د دې لپاره کوي چې نور د محصلینو په وجود کې هیڅ داسې څه نه دي پاتې چې پوهنتونونه یې د فیس په نامه ترې وشکوي. د خصوصي پوهنتونونو د چارو کارپوهان باور لري چې دغه پوهنتونونه جوړ شوي د دې لپاره دي چې لومړی د محصلینو وینې وزبیخي او بیا یې پوستکې ترې وباسي او بیا له یوې زری چپنې سره جګه خولۍ ور په سر کې چې عالم شو. خبرونه خلاص شوه.
لدا پینځله سو کالو راهی سه زوراور دی خلکو زمکه او جایدادونه لکه د نرغوندی نیسی او پلوریه نه یې څوک په مخ کې درېدلی شي او نه یې هم څوک پوښتنه کولای شي. حکومت چې خبر شي لا نور ډاډم ورکوي چې زه څوک په کاغم نشي درته کتلی. د یوې زمکې د نیولو د ذلیت کولو له کیسې مو خبرو.
ولکه دا خالی زمکه ده چا پاته ده؟ پا دیر خم اوقیت که نده؟
ولا سب دیر خزمه کده او دیر زیاد هم ده.
تقریبا سمره بوی؟
خدای من ده غاره نبنده چی ده کم اینو دری جریبه خدا او سب لا زیاد بمی
بسوا با پسو ورزی؟
لشلو زرو دالان خو کمه نده نونو خدای پویگه او کاره.
تسوایه چه نمره کو بیا خرس کو او که آباده کو بیا بلاکونه خرس کرو.
تسوایه چه وای خلو؟
نه اخلو استتا خو خپلم زکمو ده.
ده تاسی ده؟ ما تا خو منواره خودلی
او لیوانه دا دول اسکاله دیرا سر تیر شل خو بیا ده هم سر خلاص نشو. دا پسلگونو او این زرگونو جریب از مکه چی مو خرس او آباده کره اگه طولی دیمونگ وی؟
نه اگه خو ما طولی پا زور ونی ولی دیر خواران مدر پدار اکرل
خدا هم پا زور نیسم اولا چی نی ولی او بولا
پا سده ولی نیسی
واس بایی اوینه چه پا سده ولی نیسم
ایچ می سر خلاص نشو.
چاکو اینو دی چاکو با دی ما پا خبر سنگ سر خلاص چی آغا خرابینه
کما آغا تا چی پا دی تشم زگا که دارلی دا
او ام آغا
نو چنگ ایکو
هم دا اوز دست پی اوکا او وی ولا
وی ولم
او وی ولا علا جر نخکا و ما شکش کرا
بیچاره گناه لری خریر چه گناه کرده دا
لازاب خلاصی گو سادا او بل دا چه دی ما پزمکا که دی ما لیجازه پراتا ترلی دا
او سپوشم چی زیلت که او اغام دیو خریب ویشتولو
نو چی پوشوی دست پیو که
داره دا او ستو داره گا امال تی پریدو که را کشکو
اما غل تی پریگ دا اوز به سختن راشی
ورا را دا تو که دای ما خرامو ولی ویستلا
دیر غل مغل مکاوا ما ویشتلا
لگل خدای نو دارس ولی اوز علمه چه تاوانی در راسه ولی و
دیر غگیگ اما چه لخری با دی بطر کم تال چه اجازه خسته و چه خرد دلتا و تره
ولی ورا تو چه کار رای دامین گواندیم زکه دا هر ورزی هم دلتا ترم
دا زمام زکه دا زمام اما خسته دا چاکو تو خود را راکیر نمره روخ که
خسب دقه ده الو دقه ده علاجی سب سر وقه گیگا
آوره والیکم سلام او خیم خیم تداسه وکا چه یو کانتینر لطول امکاناتو سر راوڑا او و اتم سلاح لکان هم در سر راوڑا دقلت پده نیویم زکی کیگ دو او هم داننم پیدا کرا زجر که و ترغمون هم دلت یو والیکم سلام والیکم سلام چاکو؟
خسب
والکا وارکا دادی خس نختن تیو سورو پیچی رنگ و رکسی
خسب دقا ده
د غړی اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
اوس د اچارو یو دوه واړه مرتبه نوم درته خلاصو.
واله که کسافت دی ولی ندی وڑی
یومی وڑل خوپری نخودلم چالتا یواچوم
چا پری نخودلی
دمخا مخکور خوان
ولی
خداغه د کور ترمخی خرابه که می اچول
چی آلتا دی نپری دی ورسا دی کچه پا ویالکی یواچوا آغا خودی طولو شریک ده
کم زایدی خوگیگی؟
دکتر صاحب، خوک می خوگیگی
سامه ده، تا یوزا لاره شد ده پخو ده زنگانو امارای دیو کرا
دکتر صاحب، ده ما خو خوک خوگیگی
خوک لپیسره نخطای ده، که دایشی چه نقص حال تاوی
چیز تا بیوه کم؟
دامده ودانه پا زیرزمینی که ده ما ده ورور ده امارای ماشین ده آقا با ده خم مطمئه نمائنه اوکی
نوز می ده خوک مرز نمالومیگی؟
تا یوزل ده امارای ماینه وکره بیا بس رغا گیگو لا دیر نور ماینات پاتی
ده وقت پراونه ننگیار ناشنا برابر کردی و او برخه غیستون کیو صادق سپینغر، هارون گلزاد، برای افغانپور، سمسور، سپوگمی، حیا اوریاخیل، اوزه، حسه اکمت که لمنگ سره اڑیکی نیسی نو دی پوست باکسونو شمیری مو دادی کابل چوارلس یاویا، کندهار دوویشت، خوست یاو، کندوز یاو او جلال آباد چلو
دیار پزن باندی خوبارا سڑی سوائی اوچه درو جناشی ہندارا سڑی سوائی اوچه درو جناشی ہندارا سڑی سوائی دیار پزن باندی خوبارا سڑی سوائی چه درور جنا شیندارا سڑے سوائی او چه درور جنا شیندارا سڑے سوائی یختا پس دی
دل دار پخار کے خلق تو فکر پدی